نوری صاحب بفرمایین.
بله سرور صاحب، له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو یوه بله پښتو خپرونه پیل شوه. د دې خپرونې البته ډیره برخه ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو دغه راز به د دې تر څنګ واوري چې په پام کې د افغان ولسمشر د روانې میلادي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پاکستان ته لاړ شي. خو د حکومت د سیاسي اپوزیسیون یو شمېر ډلې دغه سفر ته زیاتې خوشبین نه دي او وایي دا ډول سفرونه ډېر شوي خو لاسته راوړنې یې کمې دي. مخکې له دې چې د دې او په ترکیه یا سعودي عربستان کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د اندېښنو په باب واورئ. حمید هارون عثمان د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
داخل شوی چې ولسمشر حامد کرزی به د روان اگست میاشت په وروستۍ اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي. د خوست ولایت چارواکي وایي د ګلې او سیلابونو په تازه څپه کې لږ تر لږه په دغه ولایت کې څلور کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې متحده ایالات وایي د اسرائیل د دې پرېکړې په اړه چې په فلسطیني سیمو کې د نورو میشت ځایونو جوړېدو ته اجازه ورکوي جدي اندېښنه لري. پورا خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر به د روان اگست میاشت په وروستۍ اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي. رویټرز خبری آژانس په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر داودزی او د افغانستان د سولې د عالي شورا په حواله وایي چې ولسمشر کرزی به د اگست له شپږویشتمې تر اتویشتمې نیټې پورې په پاکستان کې د دې هیواد له مقاماتو سره د افغانستان د سولې د پروسې او نورو مهمو مسلو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دوی یو پلاوی به هم پاکستان ته د ولسمشر کرزی په دې سفر کې ملګری وي. د خوست ولایت چارواکي وایي د ګلۍ ورخت او سیلابونو په تازه څپه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د خوست والی ویان محمد مبارز زدران په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې درې نور مړي هم له اوبو ایستل شوي دي. د پکتیکا چارواکي هم د دې ولایت په دوه ولسوالیو کې د سخت ورښتونو او سیلابونو خبره کوي او وایي چې په ترو او وړمۍ ولسوالیو کې راغلو سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. په خوست او پکتیکا کې تازه سیلابونو په داسې حال کې د سیمې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي چې د مرکز کابل د یو شمېر ولسوالیو په ګډون په ګڼ شمېر ولایتونو کې وروستیو سیلابونو لسګونه کسان مړه او ګڼ شمېر کورونه او کرنیزې ځمکې یې له منځه وړي دي. اخوا بیا له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره او مرستندوی سازمانونه وایي هڅه کوي چې ټولو سیلاب ځپلو ته لږ تر لږه د لومړنیو موادو مرستې ورسوي. د وروستیو سیلابونو له امله زیاته مرګ ژوبله او مالي تاوانونه د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکو ته اوښتی ده. د بدخشان ولایت چارواکي وایي سلګونه کسان د کولارا په ناروغۍ اخته شوي دي. راپورونه د مقاماتو او د سیمې د خلکو په حواله وایي چې په درایم ولسوالۍ کې 1400 کسان چې زیاتره یې ماشومان او ښځې دي د خولې او لمنې شوي دي. د بدخشان د والي ویان عبدالمعروف راسخ ازادۍ راډیو ته وویل چې د ناروغانو زیاتره یې د درایم ولسوالۍ د چپې دره اوسېدونکي دي. د بدخشان د امیر روغتیا رئیس په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي دا کسان د ناپاکو اوبو د څښلو په نتیجه کې په کولارا اخته شوي دي. او دا هم نړیوال خبرونه. متحده ایالات وایي د اسرائیل د دې پریکړې په اړه چې په فلسطیني سیمو کې د نورو میشت ځایونو جوړېدو ته اجازه ورکوي جدي اندېښنه لري. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جینسا کې پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل موږ ته د میشت ځایونو د کار د دوام قانون د منلو وړ نه دی. د اسرائیل کابینې د یکشنبې په ورځ په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو لپاره د زرو نورو کورونو جوړول تصویب کړل. واشنگټن ویره لري چې د اسرائیل دا پریکړه به د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د سولې پر مذاکراتو چې د امریکا په نوښت او منځګړیتوب له سره پیل شوي به د اغېزه وکړي. ټاکل شوې ده چې د اسرائیل او فلسطیني ادارې ترمنځ د خبرو اترو بله مرحله راتلونکې چهارشنبې په بیت المقدس کې پیل شي. د نایجیریا حکومتي چارواکي وایي مشکوکو اسلامي سخت دریزو د هیواد په شمال ختیځ د یوې نارامه سیمې په جومات کې څلور څلوېښت عبادت کوونکي په ډزو وژلي دي. چارواکو ویل هغه وسلوال چې د یکشنبې په ورځ د کندوګوا د خارګوټي جماعت ته ننوتی او عبادت کوونکي وجلی د بوکو حرام سخت دریځ ډلې خلک و. چارواکي وای ګمان کوي چې دا به د هغو چدي کو ډالو د غړو پر ضد د غچا خيستو یو حمله وی چې د نایجیریا له پاو سره د سخت دریځ اسلامي ډلې په وړاندې جګړه کې د همکارۍ په هدف رامنځته شوې ده. بوکو حرام له 2009 کال راهیسې په دې هیواد کې تشدد ته مخه کړې ده. بلخوا د عراق د پایتخت بغداد په شمال کې پرون یو ځان وژونکی برید لکتر لګه 14 کسان وژل او 24 نور ژوبل کړل. د راپورونو له مخې برید په بلاد سیمه کې پر یوې چایخانې چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته وه ترسره شوې ده. په عراق کې په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه د روژې میاشت په آخري ورځو کې وسله والو پر چایخانو چیرته چې خلکو روژه ماتوله ګڼ شمېر بریدونه کړي دي. داسې ښکاري چې مصري چارواکو د قاهرې په دوو سیمو کې د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د پلاویانو د اعتراضي غونډو د خورولو پلان ځنډولی دی. له دې وړاندې پرون پولیسو وویل چې دوی بل رابعه الدویه او النهضه میدانونو څخه د مرسي د پلاویانو په ویستلو پیل وکړي. تېره ورځ هم په قاهره کې لسګونو زرو کسانو له واک څخه د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي په ملاتړ شعارونه ورکړل. زینو مصری رسنیو ویلی د مظاهره کوونکو د خوارولو پلان وروسته لاغي وزندول شو چې د ورځې په اوږدو کې په یادو دوو میدانونو کې د مرسي د پلاویانو شمیر زیات شو. د مصر د روان سیاسي بحران په تاریخوالي کې شاوخوا 250 کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د اخوان المسلمین د ډلې یو مشر محمد البتاجی پروند د الاسهر اسلامي ادارې د شیخ دا وړاندیز چې د روان بحران د حل لپاره د خبري وشي رات کړ. بلتاجی ویل د الاسهر شیخ بي پرې نه ده، ځکه هغه له واک څخه د محمد مرسي د لرې کولو د پرېکړې ملاتړ کړی دی. اخوا بیا د مصر قضا تېره ورځ د نورو 15 ورځو لپاره په توقیف کې د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د ساتلو حکم ورکړی دی. او وروسته خبر دا چې د لبنان امنیتي چارواکو تېره ورځ ویل په بیروت کې د دوو ترکی پیلوټانو د اختطاف په تړاو یو مشکوک تن نیولی دی. امنیتي چارواکو د خپلو نومونو د نه افشا کولو په شرط ویلي چې نیول شوی کس محمد صالح نومیږي. نامعلومو وسله والو تېره جمعه د بیروت نړیوال هوایي ډګر ته نږدې دغه دوه ترکی پیلوټان اختطاف کړل. داسې ښکاري چې د تختونې دا پیښه د هغو شیعه مذهبه لبنانیانو د خوشې کېدو لپاره شوې چې له څه باندې یو کال را په دې خوا په سوریه کې حکومت ضد وسله والو نیولي دي. د دغو پیلوټانو له تختول کېدو وروسته ترکیې په لبنان کې له خپلو میشتو اتباعو وغوښتل چې له دغه هیواد څخه ووځي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمیده هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د غرض د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، خبرونه دا برخه مو البته دا خبرونه مو تر ډیره حد د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو په دې ترڅنګ به پر ځینو نورو مهم موضوعاتو هم راپورونه در واورو. په پام کې د افغان ولسمشر حامد کرزی د رواني میلادي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پاکستان تاولار شي. خو د حکومت د سیاسي اپوزيشن یو شمېر ډلې دغه سفر ته زیاتې خوشبيني نه دی او وای دا ډول سفرونه ډیر شوي خو لاسته راوړنې کمی دي.
حکومت افغانستان میتونه با استفاده از ظرفیت هایی که داره، مخصوصا حضور جامعه بین المللی در افغانستان، فشارهای لازم بالای پاکستان وارد کنه.
اپوزیسیون دغه راز د حکومت هغو هڅو ته هم اندېښمن دی چې غواړي د خطر پر ځای طالبانو ته په ترکیه یا سعودي عربستان کې دفتر پرانستل شي او وایي دا کار د افغانستان په زیان او د پاکستان په ګټه دی.
با توجه به روابط عنعنوی و پیچیده که پاکستان با ترکیه و همچنین عربستان سعودی داره، باز شدن دفتر طالبان در هر یک از دو کشور میتونه نفوذ پاکستان را تامین بکنه.
خورازور لمړی دی پاکستان ته د افغان ولسمشر کرزی د سفر موضوع ته ټاکل شوی ده چې ولسمشر کرزی د رواني اګوست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پاکستان ته لاړ شي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم ویلي چې د دوی یو پلاوی به د ولسمشر کرزی سره په دې سفر کې ملګری وي. پر موضوع رویټر خبری آژانس یو راپور لیکلی، تفصیلي رضوان مراد اوروي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داوزی وایي ولسمشر کرزی به د روان اگست میاشت په وروستیو کې له پاکستان څخه درې ورځنۍ کتنه وکړي. دا به د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان د نوي حکومت له جوړېدو را په دیخوا اسلام آباد ته د افغانستان د جمهور رئیس لومړنی سفر وي. د پاکستان د صدر اعظم لوړ رتبه سلاکار سرتاج عزیز 13 جولای میاشت کابل ته سفر وکړ او ولسمشر کرزی ته له پاکستان څخه د کتنې رسمي بلنه ورکړه. پاینه حل کې د سولې علي شورا رويټرز خبري آشانس ته ویلي چې اسلام آباد ته د اگست میاشتې شپږویشتمې تر اتویشتمې پورې د ولسمشر کرزي په دې سفر کې به د دوی یو پلاوی هم ملګری وي. ولسمشر کرزی په دې وروستیو کې په وار وار ویلي چې هغه مهال به له پاکستاني مشرانو سره خبرو ته کینی چې له تروریزم سره د مبارزې او د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد رښتینی همکارۍ په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د رویټرز خبري آژانس پوینا کتون کې په دې باور دی چې پاکستان کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم او اصلي رول ولوبوي. بلخوا بیا د افغانستان حکومت د سیاسي اپوزیشن ډله ملي ائتلاف وای تر هغه چې نړیواله ټولنه پر پاکستان فشار رانوړي اسلام آباد ته د ولسمشر کرزي سفر او د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان د همکارۍ ژمنې به نتیجه ورنکړي. د دې ائتلاف وایان فاضل سنچارکی ازادي راډیو ته ویل
دا ژمن انتل د پاکستان لخوا شوی خو عملی ګامونه نه دی پورته شوی. افغان حکومت کولای شي چې لخپل امکاناتو ګټه واخلي. په ځانګړي ډول د نړیوالو حضور په افغانستان کې باید لدې لارې پر پاکستان فشار وارد کړي ترڅو پاکستان عملی تضمین وکړي او عملی ګامونه په پورته کولو سره ثابت کړي چې د سولې په برخه کې د خبرو لپاره چمتو دي او همکاري کوي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په روانه اونۍ کې ویل غوره ګڼي چې د طالبانو لپاره دفتر د قطر پر ځای په ترکیه او یا هم سعودي عربستان کې پرانستل شي.
سیاسي اپوزیسیون دغه راز د حکومت هغو هڅو ته اندېښمن دی چې غواړي د قطر پر ځای طالبانو ته په ترکیه یا سعودي عربستان کې دفتر پرانستل شي او وایي دا کار د افغانستان په زیان او د پاکستان په ګټه دی. معصوم میوانی تفصیل اوروي.
د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون ځینې کړي وایي که د قطر پر ځای طالبانو ته په ترکیه یا سعودي عربستان کې دفتر خلاص شي نو پاکستان به پکې د پراخ لاسوهنې امکانات ولري. د حکومت د سیاسي اپوزیسیون یو ډله ملي ائتلاف وایي پاکستان اوس مهال د قطر په پرتله له سعودي عربستان او ترکیه سره ډېرې اړیکې لري او د افغانستان پر ضد به له دغو پراخو اړیکو څخه ناوړه ګټه واخلي. د دې ائتلاف یان فضل قاسم چارکی د دوشنبې پر ځای ازادي راډیو ته وویل امریکا ځکه د طالبانو لپاره په قطر کې دفتر خلاص چې پاکستان پکښ نفوذ ونه لري.
با توجه به روابط عنعنوي او پیچیده کې پاکستان با
له ترکیه او سعودي عربستان سره د پاکستان دودیزو او پیچلو اړیکو ته پکتو په دواړو هیوادونو کې د طالبانو د دفتر پرانستل کولای سي د پاکستان نفوذ تضمین کړي او د سولې خبرې د پاکستان د نفوذ او تاثیر تر سیور لاندې مختول لري سي. له همدې امله د قطر دفتر هم شاید امریکا په غوښتنه مترسه وي چې د ریوي اندازې د پاکستان له نفوذ څخه لري د سولې خبرې تر سره سي.
سنچر کې د هموی چې افغان حکومت غواړي سیمه ته مخ واړوي او د امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره پر لویدیز او په تیر بیا پر امریکا فشار راولي. د ایران سره د افغان حکومت د ستراتیژیکو همکارۍ تړون ته هم اشاره وکړه چې په وینا پر امریکا د فشار لپاره کیږي. د ملي ائتلاف مسولین له افغان حکومت غواړي چې طالبان ته په افغانستان کې دننه د خبرو د دفتر خلاص کړي او د هغوی امنیت ټینګ کړي. د هغه څه دي چې افغان ولسمشر حمید کرزي ورته څو واره اشاره کړې او ویلي دي چې که طالبان سوله غواړي نو په افغانستان کې د نن د خبرو تکشینی. افغان دولت هم ویلي که په بهرنیو هیوادونو کې د طالبان لپاره دفتر پرانستل کیږي نو تر لومړنیو خبرو وروسته به د هغوی دفتر افغانستان ته انتقال سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان جنان موسزی د یکشنبه پورز ویلي چې د قطر پر ځای په ترکیه او یا سعودي عربستان کې د طالبان لپاره د دفتر خلاصول د دوی په نظر غوره دي. د سیاسي چارو پوهان هم وایي چې پاکستان د افغانستان پر روانه جګړه کې ښکیل هیواد دی او د جګړې په تودولو او سړول کې مهم رول لري. د سیاسي چارو څېړونکي او د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی
پاکستان په هر صورت کې طالبانو په کیس کې د افغانستان سره کده جګړه توندایي کای کمایي او که خبرو د ځی کنځي دا په کې تاثیر لري. اوس هم چې هر څه د پیچېږي پاکستان خپل کې داخله ده.
وستوال طالبانو د روان میلادي کال د جن په میاشت کې په قطر کې د سولې د خبرو لپاره خپل دفتر خلاص کړ او پر دغه دفتر د اسلامي امارت د لوحې لګول او د طالبانو د سپین بیرغ پورته کول د افغان حکومت تون خبرګون له ځان سره درلود. د افغان حکومت د اعتراض په خبرګون کې امریکایي او قطري چارواکو طالبان اړ کړل چې خپل بیرغ او لوحه لري کې خو له دې سره طالبانو هم په قطر کې خپل دفتر وتړي. که څه هم تر اوسه پورې طالبانو د خپل دفتر د بیرته پرانستلو په اړه څه نه دی ویلي خو اساسي پوښتنه ده چې ولې افغان حکومت د طالبانو د دفتر لپاره د قطر پر ځای ترکیه او یا سعودي عربستان شګنی. حال دا چې کتونکي پر دغو هیوادونو د پاکستان نفوذ ته په پام سره د سولې په بهیر کې د پاکستان د مداخله امکانات زیات بولي.
د ازادۍ رادیوي مجله
السلام علیکم اسدالله غزنفر یم. ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. د ازادۍ رادیوي مجله په دې غنه کې د نومیالي سندرغاړي هارون باچا د سندرو د نوي سي دي د خبرېدو په مناسبت له هغه سره مرکه، د لوی مفکر امانوئل کانت د ژوند او فلسفه په اړه د ډاکټر نظام الدین کټوازی خبري، دوه خواجه حکایتونه او نور مطالب اوریدای شي. د اونۍ فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
د افغانستان د معارف وزارت ویلی دی چې د روان لمریز کال لپاره تر اوسه پورې د معارف تر سلو زیات منصبان په بیلابیل ولایتونو کې وژل شوی دی. د معارف وزارت ویان امان الله ایمان رسنوی ته وویل چې د روان لمریز کال لپاره تر اوسه پورې په بمی چاودنو، قاتلانه حملو او نورو پیښو کې د معارف تر سلو زیات منصبان وژل شوی او په سلګونو نور ژوبل شوی دی. د معارف وزارت د ویان په قول د معارف دښمنان غواړي چې د معارف کارکونکي او زده کوونکي وویروي او په دې ډول میندې او پلرونه په اولاد باندې له تعلیم کولو را وګرځوي. د یادولو وړ ده چې ویره او ناامني د دې سبب شوې ده چې په افغانستان کې او په تیره بیا په جنوبي ولایتونو کې 250,000 ماشومان له زده کړو محروم پاتې شي. د تیرې دوشنبه په ورځ په کابل کې د دوو فرهنګیانو محمد امین رحیمی او رحمت الله دانش د فاتحې مراسم ترسره شول. محمد امین رحیمی چې په پکتیا ولایت کې د اوختون راډیو ژورنالیست وو، د روژې په میاشت کې په ګردیز کې په یو بمی چاودنه کې ووژل شو او رحمت الله دانش په یو ترافیکي پیښه کې سا ورکړې وه. په کابل کې د دغو دوو فرهنګیانو د فاتحې په مراسمو کې چې د اوختون کلتوري ټولنې لخوا واخیستل شوه، ګڼو کابل میشتو لیکوالو، ژورنالیستانو او د علم او ادب مینوالو ګډون وکړ. د افغانستان د هنر او کلتور د ودې ټولنې په کابل کې نعتیه مشاعره جوړ کړه. په دې مشاعره کې چې د روژې په 20مه نیټه ترسره شوه، په لسګونو شاعرانو نعتیه کلامونه واورول. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ځوانو هنرمندانو یو ګروپ چې د جنوبي کوریا د خارجه وزارت په بلنه هغه هیواد ته تللی و، د کوریایي نندارچیانو هرکلی سره مخامخ شو. د انیس ورسپانې له رپورټ سره سم د ځوانو هنرمندانو دې ډلې خپل لومړی کنسرت په سویل کې د افریقا و آسیا د هنرونو د اونۍ په فیسټیوال کې اجرا کړ. دغه افغان هنرمندان چې له رباب، تنبور، غجکې او د وطني موسیقي له نور آلو سره کوریا ته تللي او هلته یې افغاني نغمې غږولې دي، د کوریا خلکو یې تود هرکلی کړی دی. د ځوانو موسیقي غږونکو دا ډله په جنوبي کوریا کې د څو نورو کنسرټونو له اجرا کولو وروسته د اسد په 13مه نیټه هیواد ته راستنه شوه. په افغانستان کې د جنوبی آسیا د خپلواکو رسنوی انجمن یا سفما د کونړ ولایت د بی بی سی له خبریال نعمت الله کریاب سره د استیناف د محکمې د مرستیال لخوا تر سره شوی چلن وغنده. خاغلی کریاب چې د کونړ د استیناف محکمې ته یو تحقیقي رپورټ د برابرولو لپاره ورغلی و، د دې محکمې د مرستیال له ترخه چلن سره مخامخ شو، وګواښل شو او له محکمې وایستل شو. په دې مناسبت د سفما په اعلامیه کې راغلی دی چې که د اطلاعات و کلتور وزارت د خبریالانو په خلاف د تاوتریخوالي قانون پلی کړي، نو له خبریالانو سره به تاوتریخوالی تر څه حده پورې کنټرول شي.
سره له دې چې په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان د لرغونو آثارو د قاچاق او خپل سره کیندنو د مخنیوي لپاره یو لړ هڅې شوي، خو جنگ او بېوزلي سبب شوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د لرغونو آثارو لوټ دوام وکړي او په خورا لږ پیسو د دې هیواد خورا قیمتي آثار د قاچاقبرو ګوتو ته ورشي. په دې باره کې عصمت څاروان د ازادي راډیوي مجلې اورېدونکو ته دغه رپورټ برابر کړی دی.
څلوېښت کلن عبدالوحید چې د ساده کروندګرو جامې اغوستې، په خپلو ګوتو داسې ژور ځایونه ښیي چې ته به وایې چې بمی چاودنه پکې شوې ده. خو دی وایي چې دلته چاودنه نه ده شوې، بلکې د کورنیو جګړو په کلونو کې ډیرو کسانو په دې سیمه کې د لرغونو آثارو د موندلو لپاره کیندنې کولې او ډیر قیمتي شیان یې ترې ایستلي دي. عبدالوحید چې په بلخ ولایت کې اوسي وایي د دوی لپاره کورنۍ جګړې شوې، ځکه چې په اسانه یې حتی د ورځې لخوا هم د لرغونو آثارو لپاره کیندنې کولی شوې. دوی وایي چې یو وخت یې له 15 نورو کسانو سره یو لوی پیشقاب ومونده چې د حیواناتو انځورونه پرېښل شوي ول. دوی دا پیشقاب په $600 وپلورو او پیسې یې په خپل منځ کې سره وویشلې. د جګړې بېوصلۍ او د اقتصادي تنګسۍ کلونو چې په افغانستان کې غیر قانوني کیندنو ته لاره پرانیسته، د دې سبب شول چې خلک لرغوني آثار په پټه او په غیر فني طریقه وپلټي او په خورا لږ پیسو یې د لرغونو آثارو پر لویو قاچاقبرو وپلوري. د افغانستان د ملي موزیم رئیس عمر خان مسعودی دا خبره مني چې د لرغونو آثارو د موندلو لپاره په خپل سر د کیندنو او قاچاق یو علت بېوزلي ده.
د ما په هم فقر او بېوزلي نه یوازې د تاریخي آثارو د قاچاق په برخه کې رول لري، بلکې په هغه ترڅنګ د خلکو عامه پوهاوی ډېر ضعیف ده. بېسوادي د افغانستان کې لږ زیاته ده. دا دواړه عوامل سره یو ځای شي، د تاریخي آثارو د په خپل سر کیندنه او د هغه په قاچاق کې زه فکر کوم دا پدیده یې لږ زیاته کړې ده.
د عمر خان مسعودی په وینا سره لدی چې د افغانستان حکومت د لرغونو آثارو د کیندنو او قاچاق د مخنیوي په خاطر هلې ځلې کوي، خو د خلکو مرسته تر ټولو ضروري او مؤثره ده.
د اطلاعات فرهنګ وزارت او افغانستان اسلامي جمهوریت همیشه تلاش کړی چې دې پدیدې مخه ونیسي. یو مخصوص قطعه د 2012 په نامه ایجاد کړې ده. زه فکر کوم د مهم شی د خلکو لپاره عامه پوهاوی ده، او هغه په څنګ کې د خلکو همکاري د امنیتي مسؤلینو سره کیدای شي چې دغه شومې پدیدې ته د پای ټکی کېږي او د خپل سر کندنه او د تاریخي آثارو د قاچاق مخنیوی وکړي.
د افغانستان د لرغونو آثارو لپاره د خپل سرو کسانو د کیندنو او قاچاق د مخنیوي هڅې شوې، خو ترڅو چې د افغانستان د مختلفو سیمو خلک د خپلو لرغونو او تاریخي آثارو پر اهمیت پوه نشي، د پلورلو او قاچاق بخه ونه نیسي، دا لړۍ به همداسې روانه وي. او له بده مرغه چې د دغو لرغونو آثارو چې لوړ ارزښت او قیمت یې څوک ټاکلی نشي، یو برخه له منځه ځي.
ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشي، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشي، کلک پخ پلازم کودره دی اسمان بشي، کلک پخ پلا.
تر اختر مخکی د پښتونخوا د نامتو سندرغاړي هارون باچا د سندرو یو نوی سی ډی خپور شو. د دې سی ډی نوم دی ولس جانان کا. احمد شیبر د دې سی ډی په اړه له هارون باچا سره مرکه کړې.
پاچا صاحب، ستاسو د سی ډی په نوم کې ماته سوله ښکاري او د خدای له مخلوق سره مینه ولس جانان کا، تاسو وای څنګه مو دا نوم خپل سی ډی ته غوره کړ؟
شبر صاحب، زما په فکر دا وخت دا سره غلې ده کې د حالات ته وګورو چې کم زموږ په پښتون وطن کم جنگ دی، کم ناورین دی، خلک د کوم یو تر هو سره مخامخ دي. نو ما فکر کوم چې ردا سي کلام انتخاب کوم د خپل البم د پاره چې اوس د خیر په اختر کې خپور شوی دی، ریلیز شوی دی، چې هغه کوم دغه امن د سولې یو بل سره د مینې محبت پیغام وي. نو دا د احمد شاه سهیل صاحب دغه یو ډیر اوږد غزل دی، خو ما دا سره جوړ کړی دی چې ګڼ شعرونه مې پکې ځای کړی دي. نو هغه کې دغه یو پیغام دی چې ولس جانان کنو د ټولو لس جانان. دغه مې خوښ شو چې ردا به کیسه نوم کېږده.
پاچا صاحب، د تل په څیر دا ځل مو هم د شعر په انتخاب دو کې غور کړی او د ډیورنډ کرښې د دواړو لوریو د شاعرانو شعرونه مو په خپلو سندرو کې راخیستي. د خپلو سندرو لپاره شعرونه ژر پیدا کوي که ډیره خواري ورته کوي؟
یاره ډیره زیاته خواري خو نه، خو کم هم شعر چې ماته مخامخ راشي. اوس خو یو خوشبختانه انټرنیټ کې ډیر شاعران زموږ ځوانان فعال دي، خپل شعرونه په انټرنیټ هم خپروي. نو هغه هم زما له نظره تیریږي وخت په وخت. او دا تاسو که دغه خبرې ته اشاره چې دیزل ما په دې سی ډي کې د پولي اخوا د افغانستان ځینې ځوانان شاعران راغستي دي. پیر احمد کاروان صاحب خو ډیر پیژندل شوی شاعر دی، د هغه یو کلام دی، د میوند فدا زموږ یو ملګری دی، د مجید کرار صاحب دی، دغه یو نو لبیب نثار صاحب دی. نو ما سیوم داسې کله کله به ملګرو ما ته وویل چې ته باید د پولي اخوا هم لاړ شي، ولته هم ډېر ښه شاعران دي، هغه هم دغه کلام هم راواخلي، موسیقۍ کې را جوړ کړي او خلکو ته ورسوي. نو دغه یو هڅه مې کړې ده چې نو نو د شعر د انتخاب خبره ده، نو په خپل ورته هم شعر چې کوم خوند راکی بیا څو ملګری مې دی غي سره په خبرې وکم شعر دا څنګه ده کزی وایم، نو چې غیم په چا خبره یو اوکې سیګنل راکی موسیقي ته جوړه کړم.
په دې شعرونو کې وشې ته ما پام شوی دی هغه شعرونه چې ردیف اوږد وي دغه سندرغاړي ډیر انتخابوي، څنګه تاسو هم دغه شی ته پام کړی دی؟
زبا داس فکر نکوم شیبر سیب زما په خیال چې کم ردیف لند وی لند بهر والا شعر وی نو زما په فکر هغه ته موسیقي جوړول او کمپوز کول په نسبت دا چې یو اوګد شعر وی اوګد بهر ولري دا لند والا.
بله زما له زما مطلب دا اوس مثلا دا رقم لکه چرته چې په قافیه کې جانان راغلی افغان راغلی لکه د ساسو سندره، یعنی داسې او لېغنه ورسته هم ځینې کلمات وی دغه سي په دې سندرو په قالب کې سم راځي د شعرونه او کثرنګ.
زه فکر کوم چې ورسب چې بعضی شعرونه چې شاعر ولي کینو هغه هغه کې دنه خپل یو یو موسیقیت یو خوند یو 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 آهنګ پکې دنه پټوي، نو او دغه سي شعرونه ظاهر ده سندرغاړي ته یا کمپوز جوړونکي ته زیات اپیل کوي، دغه زیات خوخيږي هغه ته لګي چیرې هغه داسې غني چې کزه دا شعر راوخلم دته کې دي شی ډېر ښه کمپوز جوړ شي، نو دغه سي یو پیو پی خماسر هم د چزوم داسې شعرونه شو ګورم نه ماته اندازه ولګي چیرې کزه دا کمپوز کوم نو کې دي شی اوریدونکي خوخي.
نن فکر کوي چې دا د پښتو موسیقي په قالب کې داسې سم راځي.
پښتو موسیقي په قالب کې هر څه سم راتلی شي، خو ډېر درنه خوګه موسیقي د زمونږ څنګه چې د نورو ژبو دا پښتو موسیقي زمونږ سرونه تالونه هغه ټول یو دي، نو راتلی خو پکې هر څه شي، خو داسې سیزونه چې هغه لغون دي عام فهم وي یو 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 اوریدونکو ته په اسانه هغه یې جذب کړی شي او خوند واغسته شي.
دغه خبره مهمه ده رښتیا هم. فرضاً تاسو د ډیرو تکړه شاعرانو شعرونه راخیستي دي او سره له دې چې پیچلي مفاهیم لري، خو بیا هم عام خلک هم په یغه باندې پوهیږي چې دا شاعران څه وایي. پاچا صاحب نورو سندرغاړو ته مو پیغام څه دی چې زموږ سندرې شي سي او خوږې سي؟
زما خو زه په خپل مشه بر صاحب ځان دې جوګړې نه غړم چې نور ته داسې توسيو کوم چې تاسو خبرو کوم، خو زما خواهش به دا وي چې کوم زمونږ ځوانان سندرغاړي دې میدان ته راغلي دي یا راتګ غوړي چې غوړي د شعر په انتخاب کې ډېر له دقت کار واخلي، زحمت وباسي، خواريو کې زاريو کې په دې आवाज را جوړولو دې خپل اگر ریاضتونه اگر تمرینونه غو کې او داسې د کمپیوټر او د ماشين په زور سندره نه وای ځان کې غځې پیدا کیو بیا د میدان ترش.
خصوصا تاسو د شعر خبره وکړه رښتیا هم په پښتو نوی سندرغاړو کې شاید ډیر کسان د شعر ته پام نه کوي، څنګه تاسو خبره سره منئ؟
یو 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 بدبختی ته ویل شي
وطنهای کی وی بے درا بے دیا رسنے بزلون کور کلیل راشان و دان بشی ستوری خالونا پتن دوکڑ دا وطن دا خلو ستوری خالونا پتن دوکڑ دا وطن دا خلو کیاری دنشی پتولے چراغان بشی کیاری دنشی پتولے چراغان بشی ولس جانان کنو دا ٹولو لس جانان بشی ولس جانان کنو دا ٹولو لس جانان بشی.
ځینو پوهانو ویلي دي چې تر ارسطو وروسته د امانوئل کانت غوندې بل لوی فیلسوف نه دی تیر شوی. د اتلسمې پیړۍ د دویمې نیمې د دغه فیلسوف نظریو د بشري حقونو د اوسني مفهوم په جوړېدا باندې هم اثر پرېستی دی. د اجتماعي علومو متخصص ډاکټر نظام الدین کټواسی د بشري حقونو په ځانګړنو د امانوئل کانت په شوند د فلسفه په اساسي ټکیو او د په نظریه کې د بشري حقوقو په موضوع خبرې کوي.
زه فکر کوم بشري حقوقونه هغه بنسټیز طبيعي حقوقونه دي چې هر انسان ته د انسانيت په بنیاد میسر دي او دا په حقیقت کې هغه ضروري حد اقل سیاسي، اجتماعي، اقتصادي او کلتوري شرایط دي چې هر انسان حق لري چې باید ولري د دې لپاره چې دی وکولای شي د دې حقونو په ذریعہ باندې په ټولنه کې یو ابرومن ژوند وکولای شي.
زه باید ژوندۍ ووسم، بل انسان هم باید ژوندۍ ووسی، دا یو حق دی. خدا حق داسې نه دی چې حکومت باید په ما ولوروي، دا ماشوم باید سبق ووایي، هغه ماشوم یا ټول ماشومان باید سبقونه ووایي، کاغه جنکی کاغه لوکانی، دا بیا داسې یو امتیاز نه دی چې حکومت وایي چې زه اجازه ورکوم چې دا ماشوم د سبق ووایي، دا د حکومت د اجازه خبره نه ده. پدې کې چون دا انسانان دي نو په طبیعي ډول او په فطري ډول دوی باید ولري. آیا د بشري حقوقو مفهوم هم دا دی؟
بالکل هم دا مفهوم د دې نقطې ته راسو ورسته د کشدې کانت په نظریاتو کې هم دا خبره تکرار شوې ده او موږ دې دې څرک پیدا کولای شو چې دا حقونه په حقیقت کې د انسان طبیعي حقونه دي. دولت نشي کولای چې هغه وځکه او یا یې له هغه څخه واخلي، بلکې د دولت وظیفه او مشروعیت په دې کې ده چې دغه طبیعي حقونه چې ده ته د انسانیت په بنیاد باندې میسر دي هغه وساتي، د هغو احترام وکړي او هغه هغو ته وده ورکړي. بشري حقونه څه خصلتونه لري؟ دا ډېر مهم او بارز خصلتونه دي. دي دا
چې له نورو حقونه یې فرق وسي،
له حقونه څخه یې فرق وسي، یو دا دي چې دا یو عمومیت لري، یعنی دا په ټولو انسانانو باندې اطلاق کیږي صرف نظر د دې چې هغه د جنس، د هغې ژبه، قومیت او یا مذهب یا نژاد په نظر کې ونیول شي. دویمه مهمه ځانګړتیا دا ده چې دا بشري حقونه له انسانانو څخه جدا کېدلی نه شي، نه کوم دولت انسان دپاره وضع کولی شي او نه یې له هغه څخه اخیستلی شي. طبیعي ډول باندې د انسانیت په بنیاد دوی ته منسوب دي. یو بل ځانګړتیا د بشري حقونو دا ده چې دا خو یوه مجموعه د حقوقو ده، یعنې کلتوري، سیاسي، مدني، اجتماعي او اقتصادي حقونه دي، او دا ټول حقونه د یو بل سره رابطه لري. دا رابطه ځکه ډېره مهمه ده چې یو حق د بل حق، یعنی د بلې کټګوري د حقوقو د ارتقا او د اسانتیا سبب ګرځي. مثال په ډول تاسو مخکې د تعلیم خبره یاد کړه، تعلیم یو بشري اساسي اجتماعي بشري حق ده، او دا په حقیقت کې دی ته د یو کتلیس په سترګه هم کتل کیږي. په دې معنی چې یو انسان تعلیم وکوي هغه یو کسب زده کولی شي، هغه علم پیدا کولی شي، او دا علم د ده سره دومره کومک کولی شي چې دی وکولی شي د ځان لپاره یو کار پیدا کړي، ځکه چې کار هم یو بشري حق ده. دی دپاره د ژوند دپاره، د خپل فامیل دپاره، د ژوند د هغه ضروري وسایلو د پیدا کولو کې له ده سره کومک کولی شي. دغه هغه ارتباط ته چې د بشري حقونو په منځ کې موږ وینو، نو ځکه ویي چې دا یو د بل سره تړلي دي، او په مجموعي صفت سره د ټولو حقونو اصلا که د یو حق د بل حق باندې برتري نه لري، دا ټول بشري حقونه دي او عین اهمیت لري.
که د یو چا په غاښ درد وي، یا یې په غوږ درد وي، یا یې په لاس درد وي، چې هر عضو د بدن درد وکړي، موږ هغه ته ناروغ وایو. یعنی منظور دا ده چې که د بشري حقونو هر برخه نیمګړې، معنی دا ده چې دای د بشري حقونو په لحاظ نیمګړی دی. دغه یو مفهوم کې پروت دی.
دقیقاً دا شی ده. کبل مثال مون راوړو، مثلا که تاسو یو انسان ته دغه اقتصادي حق ورکړي، یو د کار زمینه مساعد سي او د کار وکول سي، خو په عین وخت کې دته کلتوري حقوق سي دی لري او هغه بشري حقونه دي، هغه له دغه واخلي، نو دا حق خو ضرور په د نورو حقونو باندې یو تاثیر اچوي. د ژوند نیمګړی ده، د انکشاف، د ذهني او کلتوري انکشاف وده په حقیقت کې نیول شوې ده، نو دا ارتباط له دغه ځای څخه پیدا کیږي. مخکې له دې چې موږ د کانت په نظریاتو باندې یو نظر واچو او د هغه کې د بشري حقونو د پرنسپ یا کانسپټ یا مفهوم وپیژنو، زه فکر کوم چې بهتره به دا وي چې موږ د کانت ژوند ته یو ډېر لنډ نظر واچو، او بیا د ده په فلسفي نظریاتو په سیستم ته په لنډو ټکو کې اشاره وکړو. شاید دا موږ سره په دې موضوع په پوهېدلو کې کومک وکړي. ایمانویل کانت په 1800 میلادي کال کې په کیونیسبرګ کې زیږیدلې ده. په 1804 کې په همدې ښار کې دای مړ شو. کیونیسبرګ په هغه وخت کې د شرقي پروسیا مرکز وو، او د پوتسدام د موافقې له مخې نه وروسته په 1905 کال کې دا ښار شوروي اتحاد ته وسپارل شو. له هغه نه وروسته د دې ښار نوم په کالینینګراد باندې بدل شو.
خدای جرمنی دی،
او د چرمنه د بالکل د پټور ژوند کې لري شار څخه وتلې نه ده، په استثنا د ډیر لندو وختونو، او د دې شار په پوهنتون کې د منطق او د میتافیزیک استاد وو. د دوه ډیر مهم آثار لیکلي دي چې یو یې د عملی عقل نقد او بلې د خالص عقل نقد ورته ویل کیږي.
ډاکټر صاحب کټوازه د دې کتابونو خو خبرې کوي، خو د ژوند پیسې کې شاید اوریدونکو ته چاله وي. یو خدا خبره ده چې د کله سفر نه وکړي، یا تقریبا سفر نه وکړي په ژوند کې. بل می دا لوستي دي چې د واده هم نه وکړي، او درې می وای یو خصوصیت ډیر منظم تړي په ژوند کې. نو وای کله چې بده لکور راووت د مسخین محل قدم به واهو، نو د دې کوڅې خلک به وای پیدل چې اوس درې بجې دي.
دا بالکل دا خبره ده
چې د ژوند د دې فلسفي غونې منظم وو،
چې د ژوند یو ډیر منظم او قانون لاندې تیر شوی ده او د ټول ژوند کې مجرد پاتې شوی ده. دا خبره درسته ده، خو د دې د اثارو ته کراسونو د نظریا خالص عقل نقد او د عملی عقل نقد. عقل په اصل کې آلمانی کلمه یې چې دوی ورته انتخاب کړې ده فرنونفت، او دا د عقل او خرد او د شعور په نوم باندې ترجمه شوې ده. خو د نقد کلمه په دې ځای کې د نیوکې او د انتقاد معنی نه لري، بلکې دا د تحلیل او د څېړنې په معنی باندې راغلی دی. یعنی ایمانوئل کانت په خپلو آثارو کې د انساني ذهن فطرت او فعالیت تحلیل ته ځکه کړی دی.
د دې په نظر باندې عملی عقل څه شی دی او نظری عقل؟
نظری عقل او کانت په خپل د فلسفه هم په دوه برخو باندې ویشل دي، چې یو یې نظری برخه ده، لامدغه تقسیم څخه راوتلې ده، او بل یې عملی برخه ده. په دې ارتباط باندې دی په خپل د فلسفي په شروع کې دوه ډېرې مهمې پوښتنې کوي، چې هغه پوښتنې یو دا ده چې په څه شی باندې زه پوهېدلی شم، دویمه پوښتنه دا ده چې څه باید وکوم. اوله پوښتنه یې هماغه د نظري شناخت یا د تیوري خبره ده، چې دی دلته د انسان درک له خارجي دنیا له واقعاتو څخه بیانوي، او په دویمه برخه کې چې عملي بڼه لري په حقیقت کې دی د اخلاقو برخه ته راځي، چې د انسان کردار د څه شی په ذریعه باندې کنټرولیږي، دا کومه قوه ده چې انسان عمل نه تنه د انسان بلکې د ټولنې عمل هم کنټرول کولای شي. په نظری برخه کې د کانت په نظریاتو کې مو ډیر ښکاره تفاوت له پخوانیو فیلسوفانو څخه دا وینو چې دی د واقعیتونو او د دنیا په شناخت کې په دوه ټکو باندې چې یو تجربه ده او بل شعور د انسان ده، یا عقل ترجمه شوی ده، دی ته ډیر زیات ارزښت ورکوي. په دې معنا چې د فکر کوي چې د تجربې په ذریعه باندې مو ټوله پوه لاسته نه سره وړای، بلکې کله چې له تجربې سره او دغه محسوساتو له طریقه چې انسان د خپل حواس په ذریعه باندې اخلي او هغه د خپل شعور یا د عقل په ذریعه باندې هغه ته تحلیل لاندې نیسي، هغه ته پروسس لاندې نیسي، په دې ذریعه باندې هغه محسوسات د انسان په ذهن کې په مدرکات باندې بدل شي، او دغه مدرکات بیا نو دی په ایریاو یا مفاهیم ورکوي. دې ته چې په دغه ډول باندې کانت فکر کوي چې موږ خپلې تجربې په علم باندې بدلوو.
ډاکټر صاحب کټوازی، له ولسمې پیړۍ راهیسې چې په اروپا کې دغه د ارسطو د قیاسي منطق په ځای استقرایي منطق ته توجه وسوه، او بیا تجربې ته هم توجه ډیر وسوه، آیا د کانت دغو خبرو په اساس کې چې ته کوي او دغه خبرو ترمنځ څه ښکاره فرق شته؟
فرق هم دغه و چې له دې څخه په خوا فیلسوفان لکه مثلا فرانسیس بیکن یا جان لاک هغوی په دې باندې زیات فشار اچولی دی. دوی وایي چې زموږ ټول علم له تجربې څخه راوځي، او دا تجربې دي چې زموږ په ذهن کې انعکاس پیدا کوي. او کانت په دې نظر و چې دا تجربه په اصل کې د ټولو علومو یا د ټولو مدرکاتو یا د پوهې منبع نشي کېدلی، دا انسان شعور ده چې هغه تجربې د په علم باندې بدلولی شي. ځکه دی وایي چې هغه محسوسات چې موږ د خپلو حواسو له درکه موږ ته راځي رسیږي، دا ډیر بې نظمه وي، ټیک پرت وي، په دې کې هیڅ نظم نه لیدل کیږي. نو انسان د هغه ضرورت له مخې دې دپاره چې له دغې بې نظمي او کړکېچ څخه راووځي، انساني ذهن دغه ټولو مختلفو بې نظمو او بې ربطه حوادثو یا معلوماتو ته یو شکل ورکوي او په یو منظم فکري چوکاټ کې اچوي. دا په حقیقت کې د انسان د ذهن توانایي ده، او دا د انسان د ذهن فطرت ده چې تجربې په علم باندې بدلوي. فرق د دوی په منځ کې هم دا و، دی له دې سره نور هم علاوه کوي چې ځینې داسې علوم دي پوهه ده چې موږ یې تنه د تجربې په ذریعه او په حواسو په ذریعه باندې نشو درکولی، بلکې د انسان په ذهن کې ځینې داسې ما قبل یا قبلی مفاهیم موجود دي چې دا قبلی مفاهیم کولای شي چې دغو مدرکاتو ته د ایډیا شکل ورکي او د علم شکل ورکي. د یو مثال د ریاضي څخه راوړي، دوه جمع دوه مساوي په څلور کې، چې دغه سه حقایق په حقیقت کې د انسان د ذهن په فطرت کې موجود دي، له پخوا څخه د تجربې ته ضرورت نشته. اوس د هغه بنیاد، د تیوریکي بنیاد چې د په خپل تیوري کې د عملی برخې لپاره، یعنی د اخلاقیاتو لپاره یو بنسټ جوړ کړی دی. آیا د انسان عمل یا اخلاق لپاره هم داسې کوم اصول شته لکه چې مطلقیت ولري، لکه موږ چې د ریاضي په حساب پیسه کې ولید او که نشته؟ د دې ځواب هو ده. او دای لدغه ځاینه د استدلال تخبیه کوي چې په ټولو تجربیاتو کې، په ټولو تجربو کې یو ډیر مهم حقیقت دا ده چې دا احساس اخلاقي چې د انسان سره موجود ده، دا په حقیقت کې همیشه په شو او بدو باندې قضاوت کوي، او دغه احساس په هیڅ شکل سره تسلیمېدونکی نه ده. ځکه نه ده تسلیمېدونکی چې دا د انسان په باطن کې موجود ده.
وجدان یو فطري شی ګڼي په انسان کې، یو فطري
شی ده، یو فطرت ده د انسان چې دا له تجربې څخه بې نیازه ده. دا هغه احساس ده چې د انسان د ذهن او د دې د فطرت یو برخه ده. نو د دې احساس تاثیر څه شی ده؟ د اوس د انسان په ژوند کې، په اجتماعي سیاسي ژوند کې او د ټولنې په ژوند کې دغه احساس ژوند مطالعه کوي، او دغه اثر د اجتماع په ژوند باندې، د انسان په ژوند باندې ګوري. د استدلال کوي چې که موږ هر ورځ د ځان سره داسې محاسبه کوو چې دروغ باید ونه وایو، په چا ظلم او ستم ونه کوو، او بل داسې یو کار ونه کوو چې هغه د اجتماعي ژوند لپاره خطر پکې موجود وي، خو په سر دغه باندې هم موږ بیا هم ځینې داسې کارونه کړي وي چې هغه د اخلاقو، د عمومي اخلاقو او د انساني ژوند سره مغایرت ولري. نو په عین وخت کې انسان له داسې په دغه وخت کې له یو احساس سره مخامخ کیږي چې دی پښیماني احساسوي، ندامت احساسوي. نو دی پوښتنه کوي چې دا ندامت احساس د پښیماني له کومه ځای راځي. د ده په نظر باندې دا هغه احساس ده چې د انسان په وجدان کې موجود ده، او دی ورته په خپل ژبه کې کټګوریشل امپراتیو وایي چې دا د امر مطلق په نوم باندې پیژندل شوی ده. یعنی دا هغه امر ده یا هغه فرمان ده د وجدان چې انسان نشي کولای له هغه څخه ځان خلاص کی، او په طبیعي ډول، په فطري ډول د ده عمل کنټرول کوي. کانت اخلاقي اصول په مستقیم ډول د انسان له ذهن څخه مشتق کړي دي، نه د کوم بل منبع څخه. او فرق هم دا ده د نورو نظریاتو څخه، د عملي عقل نقد اساسي ټکی او محوري هم دغه امر مطلق د سمور مخکې ورته اشاره وکوله. او دا داسې یو مسله نه ده چې دی د انسان د سلوک لپاره کوم پرنسپ تعینوي، بلکې هغه خود مختاری او عملی عقل عنصر چې زموږ په وجود کې موجود ده، هغه په حقیقت کې دی مطالعه کوي او تسړنې لاندې نیسي.
ډاکټر صاحب، کټوه صاحب، فرضاً مطلب دا دی چې موږ هر یو چې دروغ واورو ښه نه ګڼو، دی وایي چې دا د موږ خپل اختیار دی چې دغه دروغ ته شنه وایو د انسان په صفت باندې. دغه شی ته داسې اشاره کوي،
دغه معنی امداد د خود مختاری معنی هم دغه ده، او ازادي هم له دغه خصلت د انسان سره تړلې ده.
او دا د کومې تجربې په بنیاد دا نه وایي چې دروغ بد دي، بلکې په فطري ډول
د انسان
دروغ بد ګڼو.
دا د انسان فطرت ده چې دروغ بدګنی، ظلم او ستم بدګنی، او دا له سره دی دغه احساس په حقیقت کې یو خو د کومې تجربې له مخې څخه منتن درغلی، او موږ د قیاس په ذریعه باندې دا نسو پیژندلی. او بل دا چې دا نه تسلیمېدونکی یو عنصر ده، په دغه خاطر دی ورته کټګوریش امپراتیو یا امر مطلق وایي. دا امر مطلق په حقیقت کې له څه شي نه پیدا شوی ده؟ دا یو مجموعه د ټولو هغو انفرادی اصول د سیو انسان د خپل عمل د لپاره ټاکي، او دا عمل په حقیقت کې چې یو عمومیت پیدا کړي چې د ټولو د لپاره په یو عمومي قانون باندې بدل شي، نو دغه په حقیقت کې د یو ته اخلاقي قوانين وایي چې تعریف یې داسې کړی ده د خپل ژبه باندې، دی وایي چې داسې عمل وکړه چې ستاسو د ارادي اصول په عین وخت کې او د هر وخت لپاره د یو عمومي قانون په څیر اعتبار پیدا کړي.
یعنی هغه څه چې
ما ته شش کاریږي. کچیرې تا ته او بل چاته هم شش کار رسول، نو د اخلاقي اصل کیفیت لرلی سي او کینی نسی لرلی.
د عمومي قانون، د عمومي اخلاقي قانون حیثیت پیدا کولای سي، خو لیکن معیار د دې چې دا شده او که بد ده د کان په نظر دا نه ده چې انسان ته څومره خپله شخصي ګټه رسیږي او که زیان رسیږي، بلکې معیار هغه ده چې موږ مخکې
چې نورې هم ومني،
چې نورې هم ومني او هغه د هغه اخلاقي احساس څخه راوتلی وي چې د هر انسان په وجود کې شته ده. او د دې اخلاقي قانون کې دی اوس نو بیا ځي نورو مفاهیمو ته چې هغه ازادي ده، هغه خودمختاري ده او هغه کرامت دی انساني ده. دا هغه مفهومونه دي چې له دوی څخه د بشري حقونو اصول او مادې چې نن ورځې موږ په د ډیرو ملکونو په اساسي قوانینو کې او حتی د بشر د حقونو په نړیوالي اعلامیه کې هم وینو چې ځینې مادې په مستقیم ډول د ایمانوئل کانټ دې مفهوم څخه متاثر شوی دی او په بل ډول باندې منځ راغلی دی.
ډاکټر صاحب کټواسی، دغه د بشري حقونو سره اړوند کوم خبره چې دی کوي د په اخلاقي فلسفه کې هغه څه شی ده؟
یوه مهمه خبره دا ده چې ایمانوئل کانټ انسان ته په یو مطلق ارزښت باندې قائل ده. مطلق ارزښت دا ده چې دی چشتن د کرامت ده او یو منزلت لري. د پاغه قلمرو کې اچوي څنګه د کرامت یا د منزلت ورته وي قلمرو ورته وي او په دې برخه کې د استدلال کوي چې دلته موږ ځینې داسې شوینه لري چې قیمت لري او ځینې داسې اجناس داسې شوینه ست چې هغه صاحب د منزلت دي. د یو قیمت لپاره موږ کولای شو چې یو معاوضه پیدا کړو، هغه د یو بل څه شي په ذریعه باندې تبدیل کړو، خو منزلت چې دغه د انسان فطرت ته هغه د انسان سره تعلق لري په فطري ډول باندې، دا په هیڅ قیمت سره موږ نشو کولای چې معاوضه یې کړو. یعنی دا د ټولو قیمتونو څخه لوړ ده. لهذا هغه کرامت یا حرمت چې انسان ته د دې په فلسفه کې ورکړل شوی ده او ته منسوب ده، دا په مستقیم ډول باندې نن ورځ د بشري حقونو د جنبش او د دغه قوانینو یو مرکزي ټکی ګرځېدلی.
او دا د اخلاقي فلسفه یو برخه هم ده.
دغه د حرمت کلمه چې دا د انسان له وجدان سره تعلق لري او د دله کرامت سره، دا اوس کوم وګورو د بشر د حقونو په نړیواله اعلامیه کې په لومړۍ ماده کې هم دغه ماده په دې شکل سره تکرار شوی ده چې وایي چې ټول انسانان د برابرو حقوقو او کرامت درلودونکي دي، دوی په عقل او وجدان سنبال شوي او باید د ورورګلوي په روحیه له یو بل سره چلند وکړي. هغه اثر کې چې د ژوند کوو د هغه وخت حاکم فکر دا و چې د انسان کرامت اصلا فردي کرامت اعتبار نه ورکوو، بلکې د انسان کرامت هغه ارزښت د دله موقف سره تړلی وو. خو دوی د دغه حاکم فکر په مقابل کې د او د نورو د ده په شان د نورو فلسفانو د دغه حاکم فکر په مقابل بغاوت وکوي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. عزتمنو اوریدونکو، فریدا سیفی دولند خو خواجه حکایتونه لولي.
اندیښمن مازیګر نا وخته هلک وینجلی لوبي سره کولې. لنجلی سره شیرینای وی او له هلک سره مرده کوي. هلک ورته ویل، راځه خپل ټول شیرینای دې زما په ټول مرده کوي بدلیکا. انجلی خبره ومنله، خپل ټول شیرینای ورکړي، خو هلک خپل ترګردو خپل مرده کوي ورنه پټه وساتله او نوري وروسپارل. پاغشپا انجلی قرار ویده شو، خو هلک ناقرار و. اندیښنه ورسره و چې انجلی به شاید ترګردو خشیرینی ورنه پټه کړی. یولاس او دوین دوانی خکلین جلی چې پیغله شوه، کڼی کورنۍ مور پلار ته راغلی چې خیخی ورسره وکړي. یو ورځ په یو وخت دوه ډلې ورته کېناستی. دا یوه ډله چې لخی لوري راغلې وه، د یو شتمن خو بدرنګي سړي لپاره انجلۍ غوښته، او د بلې ډلې چې له چپ لوري راغلې وه، د ښکلي خو نیسمن لپاره طلبګاری کوله. د انجلۍ مور او پلار په خپلو کې ډیره مشوره سره وکړه، سو فیصلې ته سره ونه رسیدل. اخر خپل لور ته وویل چې مونږ ته خو پریکړه مشکله شوه، انتخاب ستا په لاس کې دی. انجلۍ په فکر کې لاړه او هیڅ یې ونه ویل. مور او پلار یې ورته وویل که شرمېږې نو صرف سر وخوځوه، که د ښي خواته مخ واړوو نو مطلب به دا وي چې هغه شتمن خو بدرنګې سړی غواړي، او که د چپې خواته مخ واړوو نو مطلب به دا وي چې ښکلی خو نیسمن زلمې دې خوښ کړی دی. انجلۍ یو ځلې ښي او بیا چپ لور ته مخ واړوو. پلار او مور ورته وویل دوه میړونه خو په یو وخت نه کېږي، سمه سپینه خبره وکړه. انجلۍ ورته وویل غواړم ډوډۍ د یوه کره وخورم او خوب د بل کره وکړم.
که په دنیا کې ډیر محدود شمیر مهم کتابونه غوره کیږي، نو د انګلستان د 13مې پیړۍ د لوی مفکر آدام سمیت د ملتونو شتمنی په نوم اثر به خامخا پکې شامل وي. د ځینو کسانو په اند دغه اثر د دنیا په لسو تر ټولو مهمو کتابونو کې شامل دی. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د آدام سمیت په ژوند او د هغه په یو بل مهم کتاب چې د اخلاقو په باره کې دی خبرې کوي.
آدام سمیت د 13مې پیړۍ فیلسوف او سیاست پوه او اقتصاد پوه دی. دی په سکاټلند کې زیږیدلی دی، د انګلستان شمال ته، او په 1903 کال کې زیږیدلی، په 1909 کال کې مړ دی. ده ته د سیاسي اقتصاد پلار هم ویل کېږي. د ولسونو شتمني یو د هغو کتابونو نه دی چې ډیر زیات اهمیت لري، او لوی خوا دی د کپیټالیزم د تیوري جوړونکی دی. نو هغه څوک چې د کپیټالیزم طرفداران دي هغوی هم په د باندې خبرې کړې دي او د دنه تاثر اخیستی دی، او هغه څوک چې د کپیټالیزم مخالفان دي هغوی هم د دنه تاثر اخیستی دی. د ده د ژوند په باره کې وویل چې په 1903 کال کې زیږیدلی دی. پلار یې د ده د زیږیدو نه دوه میاشتې مخکې مړ شوی دی، او دی د تر د سورلاندې لوی شوی دی. مګر په مکتب کې ذهین شاګرد و، خو ډیر لاټ و، درس ډیر نه خوښېده. په هر صورت خیز د کړې وکړې او په ویشت کلنۍ باندې دی د په پوهنتون کې د منطق استاد شو. په همدغه وخت کې دی په خپلو شاګردانو باندې ډیر ګران و، په خپلو شاګردانو همزول باندې ډیر زیات نفوذ درلوده، مګر د استادانو لخوا ورته په ډیره بده سترګه کتل کېدل. د دې څو علتونه وو. یو دا چې دی به همیشه خندان و، او کله به چې کلیسا ته د عبادت دپاره ته، هلته به هم همداسې په خندانه تېراته، چې دا هم د هغه وخت د عیسویانو دپاره د منلو وړ نه و، ځکه چې په عبادت وخت کې باید سړی ډیر خپه او غمجن واوسي، او داسې چې خندان ورزی دا تقریبا بد پیله کېدل،
یا حداقل ماقر باید واوسي.
ماقر باید واوسي. بل دا چې د ډیوډ هیوم چې په هغه وخت کې د انګلستان یو ډیر مهم فیلسوف و، او حتی د سویل کېږي چې د انګریزي ژبې یو تر ټولو ستر فیلسوف دی، د امپیریزم یا د افاقیت د تیوري بنسټګر دی، د هغه سره ملګری مو هم و او د هغه نه متاثر هم و. نو دا هم په استادانو باندې بد لګېدل. او بل دا چې د استادانو په اړه باندې هم داسې ډیر مثبت نظر نه درلوده، ځکه چې د هیوم تیوري افاقیت د پوهې بنسټ په تجربه کې ګوري. په داسې حال کې چې استادانو د پوهې بنسټ په کتابونو کې او د مشرانو په ویناوو کې لیده، نو دلته دغه تضاد موجود و چې یوه د کتابي علم لار وه چې هغه د پوهنتون د استادانو لار وه، د پخوانیو استادانو، او یو د ځوانو استادانو لار چې هیوم هم پکې شامل و، او هغه د تجربې په بنسټ د پوهې او د زده کړې میتود و. نو دا ټول هغه مسایل وو چې دی په ځوانه طبقه کې ډیر مشهور کړ، په عین حال کې چې د مشرانو لخوا ورته ښه نه کتل کېدل، او دا هم د شهرت یوه برخه شوله. حتی تر دې پورې چې په همدغه ځوانۍ کې د ده مجسمې جوړېدلې وړې وړې، او د ګلاسګو او ایدنبرګ په ښارونو کې په کتاب پلورنځیو کې خرڅېدلې.
چې ګلاسکو ایدنبرګ هم دواړه د سکاټلند
ښارونه دي. دی د منطق استاد دی او فلسفه باندې هم ډیر کار کوي او د لومړی کارونه د فلسفې په برخه کې دي. په 1955 کال کې د اخلاقي احساساتو تیوري باندې یو کتاب لیکي،
بلکې همدا د کتاب نوم هم دی لکه څنګه
نوم دی، او د اخلاقي احساساتو کې د اخلاق د دوو زاویو نه ګوري. یو د اخلاقو ماهیت دی چې د څه په اساس باندې جوړ شوی دی، او هغه کې بیا د ملکیت خبره ده، د احتیاط او د تعقل او د منطقي عمل خبره ده، سخاوت او د بل سره مینه او د بل سره دا مسایل پکې دي، همکاري او د بے بندوباری خبره ده. بل د اخلاقو د محرک قوتونو پیژندل وو چې پاره کې د ځان سره مینه یا خپل ځان ته درناوی، عزت النفس، عقل او احساسات دارات لپاره د مسایل باندې بس کړو.
استاد منلیو بخشی، دغه دی دغه دی اخلاق دی کتاب هغه اصلي مباحث تاسو یو څه یاد کړل. په دغه کتاب کې هم د سیملمی شي چې ځوان ادم سمیت یو قسم تجربی نظر لري اخلاق ته، یعنی اخلاق دی بایدونو علم دی او له پخوا راشه د سره روان دی. خدای یو قسم دې ته هم ګوري چې اخلاق څنګه جوړېدای شي، څنګه شکېدای شي، له کوم سرچینو نه خړوبېدای شي. یعنی داسې ویلی سو چې په دې کې هم دی هغه هیوم ته نږدې ده، هغه د دې اثر هغه مخکشو فلسفانو ته نږدې ده. دغسې یو څه ویلی سو
دا دی ورته ډېر نږدې هم دی، او د دغې لارې د مخکښانو په جمله کې هم راځي. دکارت، بیکن، هیوم، ځینې نور ستر لیکوال چې په دغه باندې فکر کړی دی په علم باندې. بیا په دې کې دوه مکتبونه رامنځته شوي دي، چې یو د دکارت مکتب دی چې په هغې کې په تعقل باندې او د تجرید په شیوا باندې ډېر زیات اصرار کیږي. یعنی هر موضوع چې تاسو راخلئ هغه به ټوټې ټوټې کوئ تر څو چې ډېره ساده کړئ او پرې پوه شئ. ضرورت نشته چې د استادانو خبرې کټ مټ تکرار کړئ. هر موضوع ته باید د شک په نظر وګورئ او هغه ټوټې ټوټې کی تجزیه کی، تحلیل کړئ او پرې پوه شئ. او بل بیا د افاقیت تیوري وه چې هر څه باید د تجربې په اساس وي. یعنی مخکې دینه چې تاسو خپل فرضیه وړاندې کی باید اول فکټونه پیدا کړئ، اول باید واقعیتونه ته وګورئ چې په دنیا کې څه تیریږي، بیا پس دا غینه دا سره راټول کړئ، د دینه نظر راوباسئ. نو دا هغه کسان دي چې د کلیسا دغه کلاسیک نظریه نه چې په کتابونو کې علم زده کیږي فاصله اخلي. او طبعا د اخلاقو په بحث کې هم ادم سمیت هم دغه د افاقیت شوه تعقیب کړی ده. په دغه وخت کې د پژوند کې یو مهمه حادثه پیدا پیښیږي چې د وخت د مالیه وزیر چانسلر اف اکسچکر چارلټن سید د خزی د لومړی واده مشر زوی د عمر ترسیګي چې د اروپا په اشرافیت کې د بعد لوی دوره ووهي. لوی دوره څه ده؟ د اروپا شتمن خلک خپل بچی کله چې اتلس کلنوري نه اسکلې ته ورسیږي او مکتبی تعلیم دوره اخلاص شي، خپل اولادونه لیږي د اروپا دوره په وهي. آلمان ته ځي، فرانسې ته ځي، هالند ته ځي، سویس ته ځي، ایتالیا ته ځي، یونان ته ځي. او بیا په روسیو کلونو کې د اتلسم او نولسم پیړۍ په وختونو کې حتی ترکیه ته هم راتلل. نو دا د دوی لوی دوره وه چې دوی به پکې ګرځېدل، خلکو سره به یې کتل، پوهانو سره به یې کتل، بحثونو کې به یې برخه اخیستله، د سیاسیونو سره به یې کتل، د مشاهیرو سره به یې کتل، او د اروپا فکري مسیر به یې مطالعه کاوه. نو دا د چارلز تونسند پارکټه هم دغه عمر ترسیږي او دغه لپاره یو لارښود ته ضرورت دی، او د مالی وزیر ادم سمیت ته غوښتنه کوي چې د سره لاړ شي. نو دی پر دې لویه دوره باندې وزي او تقریبا شپږ دېرش کلان دی. په دې سفر کې د ډیرو مهمو کسانو سره ګوري. په فرانسې کې د فیلسوف ولتیر سره ګوري او یو په بل باندې ډیر زیات اغیز خندي. فرانسوا کینه چې په هغه وخت کې د اقتصاد یو ډیر مهم شخصیت وو او د فیزیوکراسي د تیوري بنسټګر وو، د هغه سره ګوري فرانسې کې. همدغه سي د اروپا د نورو مشرانو پوهانو سره ګوري او د سیاسيونو سره ګوري او د اقتصادي تیوري هغه اساسات راټولېږي. کله چې د سفر نه بیرته راځي په انګلستان کې یو بل مهم شخصیت سره د آشنا کیږي، ورسره انډیوالي پیدا کوي چې هغه بنیامین فرانکلین دی، د امریکا د متحده ایالاتو پلرونو په جمله کې یوازینی کس دی چې درې واړه هغه سندونه چې د امریکا د متحده ایالاتو د آزادۍ بنسټ یې خیر دی چې د امریکا اعلامیه ده، د آزادۍ اعلامیه ده، د اساسي قانون دی او د فرانسې سره یو تړون دی. دا درې واړه سندونه د امضا کړي دي.
کو بشي بنجامین فرانکلن لندن ته راځي په دې وخت کې،
لندن کې دی، او لندن کې د پنسلوانیا د محلي حکومت استازی دی. دلته ادم سمیت چې د فرانکلن سره خبرې کوي او د امریکا په باره کې معلومات پیدا کوي، نو ډېره جالبه خبره کوي. وایي امریکا هغه څه دي چې ډېر ژر به احتمالا د دنیا په ډېر ستر او فوق العاده ملت باندې بدل شي. او دا وړاندوینه یې واقعا رښتیا هم وختله.
د ادم سمیت په ژوند باندې 224 کاله تیر دي، 224 کاله تیر دي. دا په هغه زمانه کې ډېر لوی خبره وه،
ډېر لوی خبره وه. یعنی د همدا تجربې ته او د هغې تعمیم ته ډېره ښه اشاره ده. اوله سو شپږاویا کال کې دی په دې بریالی کی چې خپل اقتصادي نظریات سره راټول کړي او د کتاب بڼه ورکړي. د دې کتاب نوم دی ان انکوایري انټو The nature and the causes of the wealth of nations. یا د ولسونو د شتمنۍ د علتونو او ماهیت په اړه باندې څېړنه، چې په لنډ ډول باندې د ملتونو یا د ولسونو د شتمنۍ په نامه باندې یادیږي.